ستړی مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم د خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته ملتیا وړاندې کوم موږ درته په دې خبرونه کې مهم راپورونه راوړی دي نو که وخت لرې او کول شي را سره پاتې شي په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته د خبرونو سرټکی په کورم کې په ډزو د مرستيال کمشنر په ګډون و کسان شوبل شوې دي د سن په ترپارکر ضلع کې په تیر یو کال کې نږدې یو نیم سل د ځانوژنې پیښې شوې دي د سپینې ماڼۍ ویان وایي واشنگټن زر له اوکراین سره د نورو مرستو اعلان کوي دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کورمې په بګن کې د سرکاري گاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون و تنه ټپي شوې دي په کوزا کورمه کې د پولیسو او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لډیو تویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستيال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی و پر دې محل ډزې شوې دي چارواکي وویل چې په ډزو کې د جاوید الله مسعود ترڅنګ دوه پولیس او دوه د ځواک اسکر او ورسره دوه نور عام وګړي هم ټپي شوي دي نوموړي زیاته کړه چې ټپي شوي کسان د کورمې د علیزو هسپتال ته رسول شوي دي خو دې چارواکي دا ونه ویل چې دا ډزې چا کړې دي او نه هم چا د دې ذمواري منلې ده په بګن کې لوی اونۍ راهیسې ځایي اوسېدونکي د خپلو مطالبو لپاره په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د فرقه ییزو نښتو پر مهال د اوښتي مالي زیان توان ورکړي د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان امنیتي ځواکونه رسوي دوی پرون مشال لډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د نښتو پر مهال یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي دې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عام وګړو ته د ځاني او مالي تاوانونو مخه ونیسي د باړې سیاسي اتحاد مشر فیصل اپریدی وویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان د امنیتي ځواکونو لخوا اوخته دي هغه زیاتوي چې وسلوال یوازې ورزي او له کورونو ډوډۍ اخلي خو امنیتي عسکر چاپی وهي ډزې کوي او خلک وژني په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال په نخښه کوي او د دې عملیاتو پر مهال د دوی افسرانو او سپایانو هم خپل ځانونه د لاسه ورکړي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکن ډیویژن کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې منسوخی کړې دي نوموړي پرون په سواد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د ملاکن ډیویژن 240 روپو نه زیاتې منظورې شوې ترقیاتي منصوبې ودرولې دي عنایت الله وویل دا دوی ته د منلو وړ نه دی او پر خلاف به عدالت ته ورځي او احتجاج به کوي
ملکن ڈویژن کے ڈیر زیات منصوبے داسی دی چاغا ڈراپ شوی دی اوپے اس کی میوزل اپروشی نو یو حکومت کیم چرتا کا ڈراپ کی گی نو اگر سکیمون حکومت تو فنڈز سر نہیں نو حکومت پاگا کی ترجیحات تے کی چرا کم کے فوری نویت دے بل فیوچر کی حکومت حکومتوں اپروڈ پروجیکٹ کی بجٹ کی پیشی ہوئی صوبائی سر نہیں اپروشی ہوئی اگر پروجیکٹ سوکنا ڈراپ کی
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فندونو د کمیله عمله هغه پروژې منسوخی شوې چې لا ور باندې کار نه دی پیل شوی چې کله فندونه وي نو په هغو پروژو به کار ضرور کیږي پولیس وایي چې د سن صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2024 کال کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چننا وویل چې پلټنې ښیي چې ډېری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځان وژلی دی د نوموړي په وینا په دغو کسانو کې د زیاتر عمرونه له 15 څخه تر 30 کلونو پورې دي په سیمه کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې سن صحتي مشره ډاکټره عائشه دری جوای چې په سن صوبه کې د ځان وژنې یا د غیرت په نامه د وژنو شمیر ډیر زیات دی نوموړي زیاته کړه چې دا یوازې هغه پیښې دي چې پولیسو ته یې راپور ورکړل شوی دی تر پارکر د سن هغه سیمه ده چې زیاتره پکې هندوان ژوند کوي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن کاري موده پای ته په رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې اوکراین د واشنگټن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کول شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې اوکراین ته د امریکا د مرستو په اړه نور اعلانونه ښایي په راتلونکو ورځو کې وشي، خو نور تفصیل ورنه کړ. دا اعلانونه ښایي وروسته تر هغې وشي چې تېره اونۍ د ولسمشر جو بایډن ادارې د اوکراین لپاره د 15.9 اربع ډالرو اضافي نظامي او د بجټ مرستې پیکیج اعلان وکړ. هغه اعلان په داسې حال کې وشو چې اندېښنې وې ګواکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي اوکراین ته په وسلو ورکولو کې کافي کمی راولي او یا به یې ودروي تر څو کیف باندې له روسیې سره د خبرو اترو فشار راوستل شي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه. اوریدونکو د مشال رادیو خبرونو ته غوږیزه نجیب عامر مو دا خبری غړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که راسره پاتې شوي نو د دغه او نورو ریپورتونو تفصیل به په دې خبری غړی کې وره. په کورما کې حالات بیا توجن دي. په یو تازه برید کې و کسان جوبل شوی دي. د کورمی فعالان غوښتنه کوي چې د سولې د لوزنامې د عملي کېدو لپاره د اقدامات وشي.
فوکوردار حکومت ته دا کومه مهده شوې ده، دا مهده فیل فور عملی کی او روډز کله خلاص شي او پر چنور تا او ګرد نو حکومت لکې دي، هغه ته به میډیسن ورسیږي، خوراک او حکم اشیاء خوردنوش دي، هغه سپلای به بهول شي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دا منټینګول لپاره اړینه ده چې وسلوال لمن جوړل شي. د خیبر په تیرا کې خلک وایي د امن لپاره د حکومت عملیات ټولس له تاوان سره مخ کړی دي.
امن او امان خو روزانه دا مسله وي کنه، داسې مسله نه وي چې بس ختم شو خبره. ته به وي چې کخیری ټیک تا شو، حالات صحیح شو، په منځ کې بیا ډرون به راشي، موټر به راشي، تکلیف خو خامخا شته.
د خیبر پښتونخوا په وو ضلعو کې میرمنو ته د کروندې خودلو پروژه پیل شوې ده.
دا بٹن کیږي په کچن گارڈننگ باندې، په فوډ پروسیسنګ او پریزرویشن باندې، او سیټ کلیننګ باندې. نو دې کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی دی خان دي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې. رازو د خبرونې لومړی رپورت. تانن د کورمه په بغن کې د سرکاري گاډو په قافله برید شوی چې په کې لک تر لګه وو کسان جوړل شوی دي. په سیمه کې پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې د ځلې انتظامی مشر جاوید الله مسعود په بغن کې د احتجاجي ناست ختمولو لپاره حل ته ورغلو چې نامعلوم کسانو پرې ډز وکړي. په پیخه کې جاوید الله مسعود او سون امنیتی سرتیری جوړل شوی دي. همدارنګ دوه عام کسان هم جوړل دي. د پیخې وروسته سیمه ته کو تګ لپاره قافلې تلل هم ازنډول شوې دي. نور تفصیل ده طارق اورک زینه.
د کورمې په بغن کې د ډزو په خاره مسته شوې چې پکې د 50 سرکاري اهلکارانو په شمول و تنان جوبل شوې. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 4 جنوري ویلي د خالیپور شاوخوا 10 بجې د سرکاري گاډو یو قافله بغن ته ور روانه وه چې تر برید لاندې راغلې. چارواکي ویلي په برید کې د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود، 2 سپایان او 2 FC والا جوبل شوي چې دا ټول اهلکاران یې د الیزو هسپتال ته رسولي دي. چارواکي زیات وی جاوید الله مسعود لټل سیمه پړچنار ته کانوای د بوتلو لپاره هغل ته روانه درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه په خرمنسته شوله. هغه دا هم ویلي د سیمه حالات تر پیخې پس خراب شوي چې داسي کانوای د بوتلو ټاکلې پروګرام ځندل دي. بلخوا د بګ سیمه یو مشر اقبال بشا مشال لډیو ته وای کله چې د سرکاري گاډو قافله سیمه ته په را دخلېدل شوله نیوتن هوایي ډزې وکړي چې د هغې په ځواب کې ملشي ځواک قربان دي سیده سیده ډزې پیل کړې چې پکې 2 کسان زخمیان شول. اقبال بادشاه زیاتوي تر هغې پس هغلته موجود ځینې کسانو په سرتیرو ډزې شروع کړې چې د ژوبلې اوړېدلو سبب وګرځېدلو. ځایي مشر دا هم ویلي د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود ګاړی د پیښې په ځای کې نه دی لګېدلی.
دا څوړ کې وو، یو نشي وو، هغه نه اپسي ولا راتللو سره دیسي او خدیسیا اپوس چې پوس نه واپس وي د ملیشیا ولا د پلس راو هغه څه پایرنګ وړ کې نه ټوپاخلو شو. ملیشیا ولا یلی دی چیرې د خپل کومو پایرنګ واشو. ملیشیا ولا فایرنګ کړه مو د با کسون لګیدلی یو خو سیریستا بیا دوه چو پایرنګ کړه ملیشیا ولا درې کسون لګیدلی.
په بغن کې مقامی خلکو لا یوې اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاج شروع کړي. د دوی دا مطالبه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو اصاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې له سیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړی شي او بله د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایي وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په کورما کې پر بګن تر هغې یرغل شوی چې د نومبر پر 1 د شیاګانو کاروان په مندوریو او ډاډ کمر کې تر وسلوال برید لاندې راغلی. په سیمه کې د پولیسو لخوا شوي سروې تر مخه تر 1200 زیات دوکانونه او کورونه تر لوټ کېدلو پس خورونه ورته اچول شوي. په سیمه کې تر یرغل پس شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوله چې تر 9 ورځو پورې هغې بیا دوام موندلی وو. په کوهاټ کې وروسته د راپورته شویو شخړو د حل لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د 6 سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشوله چې پکې دواړه فریقین د اسلحې راټولولو، مورچې ختمولو او تګ راتګ لارې خلاصولو په شمول په 14 نقطو متفق شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
هملته په کورمه کې پاتې کیږو. د کورمې فعالان، بلدیتي نمایندگان او سیاستوال غوښتنه کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه چې د دواړو فریقینو ترمنځ په کوهاټ کې د سولې کوم تړون لاسلیک شو او لوزنامه وشوه، حکومت لا پکار دي چې د دې د عملي کولو لپاره اقدامات وکړي او حکومت اغیزمن شو کورنیو سره مالی او نورې مرستې وکړي. د آفتونو سره د مبارزې صوبای اداره پی ډی ایم ای وایي چې په کورما کې کورونو او دوکانونو ته د اړول شوي زیان په اړه د سروې عمل پیل کړی او د متاثره شوو خلکو سره د مرستو کولو په اړه غور روان دی. نور تفصیل د غلام غوث.
د کورمی ولس مدنی فعالان او د یادې سیمې منتخب بلدیتي نمایندگان غوښتنه کوي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دوامدار امن لپاره د شوي لوزنامې رستو دي. تر ټولو اول حکومت د کورمی د متاثره شویو کورنو سره مرستې وکړي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله د جنوري په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی نه کوم خلک په وروستیو فرقیزو انخطو کې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور شوي یا کورونه ړنګ شوي، نو تر ټولو اول د هغوی سره مرستې پکار دي.
پیښې مخې ته راغلی وې چې هغې کې پوره یو بازار هغه خاورو سره خاورې شو، وسوځېدو او همدلته په سلګو کورونه دلته هغه شول وسوځېدل. نو هغې ته اوسه پورې چېرته د آبادکارۍ په مت کې یا د هغې ریسیټلمنټ په مت کې یا د هغې د رهیب په مت کې یو روپۍ هم نه دی ملاو شوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې لویې جرګې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په 14 نکاتو مشتمل د سولې یو تړون لاسلیک کړی و، خو په هغه تړون سربیره په پاړه چینار کې د ځایي ولس احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او دوی په بشپړه توګه د پاړه چینار د لارې د خلاصولو او د لارې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکی او مدني فعال لیاقت حسین وایي حکومت د کورمی ولس ته په دې وروستیو کې د هلیکاپټر سرویس د لارې ډېر لږ دوایان او نور شیان رسولی دي او تر څو چې د کورمی لاره د پخوا په رنګ په مکمله توګه نوی خلاصه شوی، نو تر هغې د کورمی د ولس ستونزې په بشپړه توګه نشي حل کېدلی.
نو په کورداري حکومت ته دا کومه معاهده شوې ده، دا معاهده فل فور عملی کی او دی باندې عمل وکي او روډ فل فور فلوس کی او روډز کله خلاص شي دینه به ټول مشکلات فل فور حل شي او پر چنور ته او ګرد نو حکومت لکې دي هغه ته به میډیسن ورسیږي، خوراک او حکوم اشیاء خوردنوش دي هغه سپلای به بحال شي، دی وجنه به مشکلات کم شي. ورنه دا کوم اعلان دي، دا اعلان نه څه پیدا نه کوي. څو پورې حکومت عملی اقدام نه وی کړي او دا معاهده
اکتوبر په 12 د سونیانو او د نومبر په 1 د شیعهګانو په کاروان د برید رستو چې په بګن او ځینو نورو ځایونو کې فرقیزی انختی وشوې، نو د کورمی مرکزی لاره په مکمله توګه وتړلې شوه او د کورمی نه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کولو هم مجبورې شوې. د بګن یو اوسیدونکی او په پېښور کې کارکوونکی خبریال محمد ریحان وایي د کورمی نه راوتلي خلک مرستو ته اړتیا لري.
زیاتره خلک چې کوم دي هغه خپل کورونه پریښودلو، هغه زلهنګو تل دوابا دلته ډېر آباد شول، دیني لو پېښور ته هم رالو، خو دوی ته ټول نه غاټ مشکل چې اوس کوم دی یخنی ده او خپل کورونو کې دینه یا خو په ټینټونو کې ژوند تیروي یا کټینټونه نیوي خپل او رشتہ دارانو کړی دي. اوس یخنی په وجه باندې دغه ډېر زیات مشکلات دي.
د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې پی ډی ایم ای د وړاندې نه د کورمی او هنګو انتظامیو ته ځینې هنګامي مرستې رسولې دي او د کورونو او بازارونو د توانونو په لړ کې په مرستو کولو د سروې عمل روان دی.
تر زرو نه زیات چې دی دا فیملی ټینټونه ورسره کمباله بستره ګرم سامان او د غیر غذایی مواد دا چې دی غاته ورکړی شوې دي د کورم ډیسټریکټ ته. الته چې کم دی ډی سی ریلیف پترو باندې چکم ضروریات د خلکو وی غیتا ورکل کېږي او ور سره 200 نه زیات چې دی دا سه فیملی ټینټونه او د نور سامان چکم هغه ورکړی شوې دي د هنګو ډیپټی کمشنر ته. سروه چکم شوې ده په دې کې او سوا دیش پورې چکم دی دا کورونا زیانمن شوې دي سه په جزوی توګه دي سه په مجموعی توګه دي او پنځه سوا پورې چې دی دکانونو ته زیان رسېدلی دی. نو د دې لپاره هم حکومت چې دی لګیا دی.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې د دواړو فریقینو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدل وروسته ټاکل شوې ده چې د جنوري د څلورمی نیټې نه د مسافرو د کاروانونو په شکل کې د پاړه چینار په لوري تګ راتګ بیا بحال شي. خو په پاړه چینار کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې تګ راتګ دې د پخوا په رنګ بحال کړي شي او حکومت دې د لارو امنیت یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
دا مشال ریډیو دا د سویلي وزیرستان سیاسي او ولسی مشران وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې روانې دي او هدف یې بدون تر سره کیږي. حکومت د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم باوري ګامونه نه دی پورته کړی. د بر سویلي وزیرستان ځینې اوسیدونکو وایي چې امنیتي وضع دومره خراب شوې ده چې دوی له سیمې څخه کډو کولو ته مجبوره کړي دي. بلخوا سیمه ییز چارواکي وایي چې د امنیت لپاره پولیس او پوست په شریکه هلې ځلې تر سره کوي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په رپورت کې اورېدل شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر د خپل ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
پیغام ریاست او ریاستی ادارو ته رسول دي چې چونکه په دا خاوره باندې په آئین او په قانون کې دلته حکومت امن امان برقرار ساتل دي نو هغه د ریاست او د ریاستی ادارو کار دي. خو تا وخت په باندې چاودنې هم کېږي ټارګټ کلي هم کېږي او هغه برای تاوان هم کېږي. نو مونږ په سوت وزیرستان کې په هر صورت باندې امن غواړو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاہ ماسد ویائی چپ ضلع کشی د بدامنی حالات پواجا خلک خپل سیما پرشول شیری کړی دو.
وزیرستان د مسجد قبیلی علاقہ یقیناً چھ دمر په تکلیف ژوند دغ د تیراوی یزکا چھ دلتا کلا تپ ولی کلا ماٹر ولی پھر کیجی یعنی خلق ہنتی ہائی پریشان دای.
پر سویلی وزیرستان کشے دے پوس چارواکیو ل طرفا دے شاول او سیجا سیمونا دے واتلے پ باراکش ریاسا ہم ویلی شوی ندی. خو دے سویلی وزیرستان انتظامیہ یو چارواکی دے نوم نہ وشولے پلا واج مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سویلی وزیرستان ضلع کې د امن حالات شکاوله د پورا پوز د وسلاوله په خلاف هدفي عملیات پیل کړی دي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر په تیرا کې د امنیت لپاره عملیات روان دي. ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عادي وګړو ته رسېدلی دی. مشال لډیو سره په خبرو کې دوی ویلي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمیر ځایي وګړي ژوبل شوي او مړه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت شمن دي او د وسلوالو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی. زموږ خبریال فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا میدان کې ولسی وګړي د وسلوالو څخه زیات له امنیتي ځواکونو لخوا پیل شو عملیاتو نه متاثره شوي او زورول کیږي.
هغه زیات نه زیات دا کار وکړي چې روشي او روټي د نوخري فورسز خلق ولي خلق نسی خلق ویجنی کورونا باندې ماټر ګولر خورځي نو مشکل دلته حکومت چې د حکومت کردار نه دی هغه د قانون وایلیشن کوي د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوامو لا داسې سپورت یا سهارا نه ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د باډي حکومت مشر بازدار ګل پردي هم را سره د تیرا د حالاتو په اړه خپل احساسات شریک کړل.
هلته غټه مسله دا چې اوایي ګولې پریوزی امن و امان خو روزانه دا مسله وی کنه داسې مسله نه وی چې بس ختم جو خبره ته به وی چې کخیری ټیک ټاک شو حالات صحیح شو په منځ کې بیا ډرون به راشي موټر به راشي تکلیف خو خامخشته.
د تیرا د امن لپاره جوړ شوې کمیټه یو غړی هاشم خان پرده وای چې دوی په دې وروستو کې ځنې حکومتي ادارو سره لیده کاته کړي او دوی باور ورکړی چې په تیرا کې بعد د عملیاتو په مهال ولسی وګړو ته نوره مرګ ژوبله نه اوړي.
حکومت مذاکراتو لکینوستو او مذاکرات اوس هم شروع دي او امن او امان صورتحال خو لکه حکومت وی چې انشاءالله زر تر زره به ښه شي او چې کم دې زخه خېلو کړي
د خیبر ضلع د باډي او تیرانا منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی په فلور باندې په بیا بیا د تیرا د امن و امان په مسله خبرې کړي او په دې لړ کې د تیرا میدان د ټولو اپریدي قومونو یو نمائنده کمیټې جوړه کړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او ځنې لوړپوړ پوځي چارواکو سره د دوی ملاقاتونه کړي چې د دې ستونزې څخه حل راوباسي. په تیرا میدان کې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په دې تیرو دوه میاشتو کې خواوشا 15 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 12 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر دوام لري. تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. د تحریک چیرمن بیرستر ګوهر ویلي چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره خبرې اترې کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. بل خوا د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان سگزي د حکومت سره په خبرو اترو نیوکې کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت او د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواوو د استادو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. لومړۍ ناسته په 3 دسمبر شوې وه او دویمه په 2 جنوري وشوه. د تحریک انصاف چیرمن بیرستر ګوهر په 3 جنوري د ډان ټي وي سره د خبرو په وخت وویل چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره مذاکرات کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. د 3 دسمبر په ناسته کې پریکړه شوې وه چې تحریک انصاف په خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي، خو د 2 جنوري په ناسته کې تحریک انصاف خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې نه کړې. البته د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدنو غوښتنه وکړه چې حکومت ومنله. بل خوا د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمن محمود خان اسکزي په 3 جنوري په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د حکومت سره په مذاکراتو نیوکې وکړې او ویل چې دا حکومت د خلکو په رایه نه دی جوړ شوی، نو د دې سره خبرې کول هم بې ګټې دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د حکومت او د پوځ ترمنځ توپیر نشته. د حکومت سره مذاکرات هم د پوځ سره د خبرو اترو په معنا دي.
بیرسٹر گور صاحب کما خبر کړی دا داغه ام ویلیو ام دوره دا سه فیس سیوینګ دپاره پولیټیکل سټیټمنټ دی، داغه ادروایز حیثیت نشته. پادشاه د محمود خان چگزئی صاحب خبره اندای خبره خدا بالکل ٹھیک ٹھاک دا ائی جی کما خبر کړی دا زای سره 100% متفق يم چې په دې ملک کې اصلي د قوت د طاقت منبع ملټری اسټابلیشمنټ دی. اغه نه علاوه دا ټول فیس سیوینګ دی، دغه په ریئل لایف کې پولیټیکل لایف کې اس وخت او اس حیثیت نشته.
تحریک انصاف د عمران خان په شمول د خپل ګوند د بندیانو در خوشی کولو او د کال 2023 په 9 مئی او کال 2024 په 28 نومبر د خپل احتجاجونو خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د زور د استعمال پاره د کمیشن جوړونو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت د 28 نومبر نه پسته تحریک انصاف د نیول شوو غړو پر خلاصولو کې مرسته کولی شي، خو د 9 مئی په پیښو کې ککړ کسان صرف پوز رخلاصولی شي او پوز 19 کسانو ته د سزا ورکولو نه پس معافي هم ورکړې ده او رخلاص کړي هم دي.
زمونږ سره یو خودی په مارکیټ کې کوم نظریات دي چې خوفیه مذاکرات کېږي، کلاو مذاکرات کېږي، خوفیه مذاکرات کېږي، دا فیس سیونګ دی. زه خو په دغه باندې زیات بلیو نه کوم، زیات یقین پې نه کوم. د هغې وجه دا ده، د فوج کم ترجمانه اداره چې ده نو هغه آی ایس پی آر دی، او د آی ایس پی آر چې د اوسه پورې کم تفصیلات راځي نو ګورې د هغو موقف د 9 مئی په والا سره په هغې کې تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه راغلی، لکه په هغې کې مونږ یو انچ هم د خپل موقف نه هغو شاته نه دي لیدلي. هغه یو خبره کوي چې څومره خلک ککړ دي په دغه کې، نو هغې سبا کم ډیو پروسس چې دی د قانون دا به د هغې مطابق ځي.
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتي ناستې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. په ناسته کې د تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور، په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د سن اتحاد چیرمن صاحبزاده حامد رضا، د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس او د تحریک انصاف جنرل سیکرټری سلمان اکرم راجا ګډون وکړو. د حکومت نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، د پیپل پارٹی دو مشرانو راجا پرویز اشرف او نوید کمر، د متحدہ قومی مومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار، د نچکرائی وزیر علیم خان، د بلوچستان عوامی پارٹی خالد حسین مکسی او د مسلم لیگ ضیا مشر اعجاز الحق وکڑا. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوسم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې د فارم بی په اسنادو کې به د نادرا لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړي بایومیټریک امنیتی ځانګړتیاوې شامله ول شي. په دې کې به د 10 کلونو څخه د زیات عمر ماشومانو په شناختی اسنادو کې د ګوتې نښې یا فنګر پرنټس او نور انځورونه شامل وي. د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې ځانګړي رجسټریشن سرټیفیکیټ یا فارم بی اجرا به د جنوري له 15 نیټې څخه په مرحله والو ډول پیل شي. د 10 کلونو څخه پورته ماشومانو لپاره د بایومیټریک فارم ګټې بیا سوي حکومت دا پریکړه ولې کړې ده؟ تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د فارم بی د بایومیټریک ځانګړتیاوي بسوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت په وینا د دې ګام له لارې به د ماشومانو د شناختی معلوماتو د غلا مخه ونیول شي، او همدارنګه به د جعلي اسنادو او غیر قانوني پاسپورټونو په جوړولو کې د ناوړه ګټې اخستنې مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ګام په مرسته به د ماشومانو د جرمونو لپاره په کارولو کې کموالی راشي. نوموړي والدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو بایومیټریک رجسټریشن پر وخت ترسره کړي.
د بل ډوبوارې یو ماشوم و بوتلل او د لافل ګارډینشپ لا دستل د دې بروک تاب کیږي، او خاص کر یو زبارہ کی کتا سو تا یاد ہو پا دی ویڈل ایس کے قطر او دی عربی ملکلو کے دا اوخا ریس کے پا باشوبان میں کے ڈولا دو دا کے سب واقعات و روک تاب بکی گی سرا و سرا کا فیبری ٹری چا دا غوا پا صحیح طریقہ صحیح کے بغلط انٹریان جو سکی گی.
د حکومت دې پریکړې ته عام اولس په بیلابیل نظر ګوري. په مردان کې یو استاذ دلناز بیگم بیا وایي کله ماشومان له کومې ناوړې پیښې سره مخ شي یا ورک شي، بایومیټریک معلومات به یې په موندلو کې ډېره مرسته وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دا رجسټریشن ډېر اړین دی.
زما په خیال خو دا زمونږ حکومت ډېره ښکلی فیصله ټاکلې ده. دې سره د ماشومانو غیر قانوني پاسپورټ یا داغې لپاره جعلي شناختی کارډ او داسې د ماشومانو کم چې سمګلنګ کیږي زمونږ په ملک کې، نو انشاءالله په دې بایومیټریک فارم به سره به د داسې جرمونو مخنیوی وشي.
په خیبر پختونخوا او ځانګړې توګه پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي فعال عمران ټکر بیا وایي چې د لویو په سر د ماشومانو رجسټریشن هم یو غوره حکومتي ګام دی، خو باید چې دا رجسټریشن د 10 کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره هم لازمي شي.
بنیادی طور باندې کوم وګورو د سیول رائټس دي نو هغه ته بیا وایټل سټیټسټکس هم ویل کیږي او آغاز چې کیږي نو هغه د برت رجستریشن نه کی دا اوس چې کومه حصہ ګورمنټ شروع کړي دی خو صرف دا خبره کوي چې یاره ماشومان د کرایمز نه د بچکولو لپاره ښه خبره ده چې هغه د ماشومان بچ کړی شي نو زما په خیال دا به یو ډېره ښه شمېره په راتلونکي وخت کې په لاس راځي فرض کا داش میرا چکما دا پالیسی لیول الیننگ دا پارا منصوبہ بندے دا پارا استعمالی گندا وڈیرا زیادہ گٹا وروی پکار خلق و رسائیم وی او دیتا دا سہولت آسانول پکار دی چی پا قطارون کی خلق نیوی ولار
د پوهانو په وینا د کورونا چارو وزارت دا ګام به نه یوازې د ماشومانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي بلکې د جالي اسنادو انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نور رپورټونه وروسته. اوس ته خبر نو لنډیز. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کرم په بګن کې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون 9 تنه ټپي شوي دي. په کوزه کرمه کې د پولیس او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال اډیو ته ویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستیال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی او پر دې مهال ډزې وشوې. د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پرتله زیات زیانونه د امنیتي ځواکونو له طرفه اوړي، خو بل طرف ته په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال پنخه کوي. خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکن ډیویژن کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې منسوخې کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فنډونو د کمی له وجې د اقدام کړی دی. پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2024 کال کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي. په سیمه کې د ښځو د حقونو او نورو حقونو فعالانو پر دې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن کاري موده پای ته پر رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې اوکراین د واشنگټن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کولی شي. دا مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې کې هم سره مهم رپورټونه دي، نو سره پاتې شي. په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په سکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 450,000 څخه زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې. په عین حال کې د واشنگټن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه موافقه پیشنهاد شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالین.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد شوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړې او واشنگټن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب شوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګ کې د اوربان د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربان او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربان د هڅو منځګړیتوب کوي لمیشتو رئیس غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغه هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې مشت کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشۍ او نیولو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه. سیمه کې و کډوال ویلي چې پولیس یوازې د جمعې په ورځ په دې سیمه کې لسکونه بیولس د اسلام آباد په بیولس سیمه کې زیات شمېر افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي شاوخوا اویا افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته رسول شوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولې دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملا مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسان خپلو موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سې شنبې پیل شوې او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په اے 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقونو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
ګڅم زه په خپل قانوني ویزه لرم، خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کېږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلي چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلي و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو، خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغه نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر 1 د شمنې ټی وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولی. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولی چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په 10 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلی
په 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4 بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 5 بجو
د مشال ډیو د تاسو خبري ګړې اوري. د خیبر پښتونخوا جماعت اسلامی مشر او د بلدیات پخوانی وزیر نعت الله ویلی صوبای حکومت د ملاکن ډیویژن ترقیاتی پروژې زندول دي. نوموړي پرون په سواد کې خبری غونډې نوروسته مشال لړیو ته ویل چې دغه پروژو لګښت شاوخوا 2 لک روپۍ جوړیږي. د په خبره د ترقیاتی پروژې زندول پر ضد به عدالت ته ځي او د دوی حکومت دوی حکومتي اقدام غندي. بلخوا صوبای حکومت دریز لري چې په دغه پروژو کار نو پیل شو حکومت سره د فنډونو کمی دی نو ځکه یې دا ګام اخیستی دی. په سواد کې مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له نعت الله سره مرکه کړي او په سر کې ترې د ترقیاتي پروژو ځنډولو پوښتنه کړي.
ملکن ډیویژن کې ډېر زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه ډراپ شوې دي او ډېرې منصوبې داسې چې هغه فریز شوې دي او ډېرې زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه یو بل لفظ دی سکوپ اپ ورک دا هغه پورې لکه کیپ شوې دي ریډیوس شوې دي. هغه ترقیاتي منصوبې چې کومې منصوبې ډراپ شوې نو په هغه کې ډی ډی پی 2 یو غټ ډیولپمنټل پروجیکټ و چې په هر ضلع کې به د هغې پیسې موجود وي. 16 ارب روپۍ د ډی ډی پی 2 لاندې چې دینو ډراپ شوې دي په هغه کې 5.5 ارب یا 15 ارب خوشا صرف د سواد دي. دین علاوه د 11 ارب روپو پروجیکټ داسې دي چې دا نورې ډراپ شوې دي. د 14 ارب روپو پروجیکټ فریز شوې دي چې کومې د سکوپ اپ ورکه پورې ریډیوس شي نو هغه مونږ لګیا ورکینګ کوو هغه هم ډېرې زیاتې دي. نو دیو جن دا صرف دا سلوک د ملکن ډیویژن سره شوی دی او د ملکن ډیویژن په خلکو په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
دې نیو کې ولې ستاسو دی یعنی ولې چې دین تاسو په دې باندې تنقید کوي وای چې دا بحال شي بیا
مونږ ځکه یو چې ملک په اوس کې یو ځله پروشي نو یو حکومت کې چې تګ ډراپ کیږي نو هغه سکیمونه حکومت فنډز سره نه نو حکومت په هغه کې ترجیحات ته کی چې رقم کې فوري نوعیت دی اب اوس دی وخت کې مکمل کو بل فیوچر کې وکو حکومتونه اپروډ پروجیکټ چې کم نه منتخب نمائندگانو او د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ په ټیکنیکل سپورټ باندې اپروشي وی کیبینټ اپروشي وی د حکومت د پی این ڈی نه اپروشي وی بجټ کې پیشي وی صوبائی سملی نه اپروشي وی هغه پروجیکټ څنګه نه ډراپ کړي.
قطرم نور د بازدا هم چې پتیر حکومت کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت او اغي غنش میر منسوبې د ملکن ډیویژن د سواد دیر چترال او بیا د غرنګي کې د اغي چکم و اته ځلې دی دغه پر منځوري کړی جماعت اسلامي باغې نیو کوي چې دا ندی بندول وکړ. د دوی د مشر را د پښتنم کوم چې د بلدیاتي کم نمائندگان دي اغي خپل بجټ کې حق وړي پیسې وړي هغه پیسې هم دریم کال د نور کولې کې په پیخور کې پاغي باندې لاټي چارج شو وهل ټکول شو تاسو هم دغه سیستم برخه پاتې شوی نه دغه تاسو سره نظر ساتي او دا کوم پروجیکټونه چې پاتې شوی دا د بلدیاتي نمائندگانو په دې کې برخه باقاعده شته نو هغه ته سوای
زب د بلدیاتي نمائندگانو د احتجاج باقاعده حصہ پاتې شوی ما او مظفرونم دغه مجلس ته ورغلم دنه مخ کې چې کوم هغه اوله کې احتجاج کا وغه ته ورغلم درې ځل دغه احتجاجي کیمپ ته ورغلم زموږ د پارټي خلک هغه ته ورغلي دي ما خپل چیرمنان دغه سره ودرولي عدالتی کیس کې موږ غي سره ملګری یو. حکومت د رویې سخت غندنه او مزمت کوو او دا ویل غواړم چې کم کار په اسلام آباد کې لاټي چارج د پی ٹی آئی په کارکون باندې ناجائز دی نو په پیښور کې هم ناجائز دی.
تاسو د بلدیاتي نمائندگانو په دې وخت کې حیثیت یا دغه چې کم کردار دی هغه په جمهوري عمل کې یا په جمهوري ملک کې څه نظر ساتي هغه اهمیت څه دی؟
د جمهوري ملک او جمهوري ادارو د پروان د اغه د گروت ته پاره د اغه د نشو نما د پاره بلدیتی بلدیتی داری چي دي نو دا نرسری دغه کوي دا لیډرشپ گروت کوي او ټول نغه ټه خبردار چې دا حکمرانی خو حکمرانی جوړولو کې مدد کوي او دا گراس روټ کې خلکو ته اختیارات ور کوي د خلکو په خپل وسایلو باندې کنټرول ور کوي او بنیادی تو چونکه بنیادی د میونسپل سروسز دي دا هغه او مقامی حکومتونه دا هغه د فعال کولو د پاره د بلدیاتی درونه مضبوط ټول او مضبوط ټیر چې دا بل نشته ده په دنیا کې چې چرته ترقی یافته ملکی نه او دا هغه خار ته ورنوزي نو دا هغه خار به خوله ای دا هغه خار به ارګنایزډ وي دا هغه ترانسپورت نظام به برابرۍ د پارکونو نظام به برابرۍ د اوبو به برابرۍ آج تک تپوسو کی نغه ودا اغي د بلدیتی دارو زمواري غبه کوي
اخرنه پښتنه کوم په دې ملک کې جمهوریت عمل تاسو سن نظر ساتي تاسو چې کومه غوښتنه کوي د خلکو منسوبي دي ترقياتي منسوبي دي د اربون روبو منسوبي دي نو تاسو تاسو پریس کانفرنس وکړو وړاندې بیا ست دغه په اړه عمل لې
موږ سره مختلف آپشنز دي عوامي احتجاج ده الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا بانی کمپینس چلول دی عوام کے بیداری کمپینس چلول دی عدالتی کیسوں کول دی درنی دی دا ټول آپشنز ہوں استعمال آل پارٹیز کانفرنس دی
ډیر مننه قدر مند اورن کو دې مقبض داو مې چې حکومتي چارواکي خصوصا د صوبایي وزیر په ځل کې مونږ په دغه سواد پریس کلب کې خبريالانو ته ویلو چې مونږ هغه منسوبې ډراپ کړي هغه منسوبې لر کړي چې هغه وجود نه وي اصل په کاغذونو کې هغه ویلي چې څومره په کله د حکومت سره پیسې نشته چې څنګه پیسې رالي نو د نورو لپاره به مونږ پیسې جاری کړو دې سره خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر او پخوانی بلدیاتی وزیر عنایت الله او چې زمون خبريال ورسره په سواد کې خبرې کړې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې یو نیم سل کسانو ځانوژنې کړې دي دوی وایي چې پلټنې ښایي چې ډېری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلې د حقونو فعالان وایي چې په تر پارکر کې ښځې د خپلو حقونو نه بې برخې دي د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې نه لري او اکثر د خپلې خوښې خلاف ودونه کوي بلخوا د سند د ذهني صحت ادارې چارواکي وایي چې د پیښو پلټنې کوي او دغلته د ذهني صحت د ستونزو د هواري لپاره د وی پروژې پیلولو پلان جوړ کړی دی په دې اړه نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي
د سند صوبې تر پارکر پولیسو ایس ایس پی سمیر نورچننا د جنوري په دریمه مشال لیډیو ته ویلي چې 2023 کال کې په تر پارکر کې 109 کسانو د ځان وجنې کړې دي نوموړي زیاته کړې چې د پلټنو په رڼا کې دا معلومیږي چې ډېرو کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله د ځان وجنې کړې دي
دیکھیے پورے سال میں 149 افراد نے خودکشی کی ہے
دیوائی پټول کال کې 109 کسانو د ځان وجنې کړې دي د زیاتره کسانو عمرونه د 15 څخه تر 30 کلونو پورې دي دا شمیرې د 1300 کلونو په پرتله زیات دي خو دلته غربت زیات دی او بیا په خلکو کې پوه نشته ځنی کسان دا تور پوری کوي چې هندوی انجونا وجل کیږي او بیا ورته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته موږ سره د هر ځان وجن کې د قضیې پورا راپورټونه او ثبوتونه موجود دي د سند تر پارکر پولیسو شمیرې ښایي چې په 1300 کلو کې یوازې په تر پارکر لکی شپک سبا او شل کسانو ځان وجلې دي بلخوا په سن او په ځانګړي توګه په ترپار کر کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداري سن ساتي یوې مشره ډاکټر عائشه داري جو د جنوري په دریمه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ترپار کر کې زیاتره پیښو کې پوسټ مارټم نه تر سره کیږي او دا لوی پښتنې راپورته کوي دوای چې د ځان وجنې شرح هم زیاته شوی او د غیرت په نوم وجنې هم لا روانې دي په تر پارکر کې د خلکو بیوزلی په خپل ځای ده، خو هلته ښځو ته نجونو ته هیڅ حقونه حاصل نه دي. هغوی په خپله خوښه واده نشي کولی، د زده کړو او روغتیا اسانتیاوې ورته نشته. ډېر خلک د غیرت په نوم یا قبایلي شخړو له امله وژل کیږي چې بیا د ځان وژنې په توګه یادول کیږي، ولې چې دلته قبایلي نظام ډېر زیات مضبوط دی. ډاکټر عائشہ داریجو زیاته کړې چې د غیرت په نوم وجلو په پیښو کې مقدمه نه درج کیږي، زیاتره ککړ کسان نه نیول کیږي او نه ورته سزا ورکول کیږي، او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي، او که چرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په کورنۍ جرګه کې هواری کړي. د دې په وینا چې ځایي قبایلو مشرانو په مرسته د جرګو د لارې د وجلې شوو کسانو کورنۍ تورن معاف کړي او مقدمې هم بیرته اخلي. بلخوا په ترپار کر کې ځایي خبریال پون کمار بیا وایي په سیمه کې بېوزلي ده، د خلکو خاص روزګار نشته او آمدنی کم او لګښت زیات دی. نوموړي په وینا هندو مذهب سره تعلق لرونکي نجونه په خپله خوښه واده کول غواړي، خو په هندو مذهب کې او بیا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، نو بیا دا بدې پیښې رامخې ته کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتي علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا وایي د ځان وجنې ډېر علتونه دي، خو لویه وجه یې ذهني فشار یا ډپریشن دی.
خودکشی ملٹیپل وجوهات کیږي، ټول نغټه وجوهات دا لکه ډیپریشن دی. ډیپریشن چې لږ زیات شي نو دا یو کامن ریزن ده چې خلک خودکشی وکړي. دین علاوه معاشره لکه سوسایټی هم سو ریزن کی طرح شي، دا کې ریلیشن شپ بریک هم راځي. ریلیشن شپ بریک اپ چې وشي نو هغې وجه نه خلک خودکشی کوي. دیکھے دا فائنینشیل فیکٹر هم راځي، لکه خلک د غربت وجه نه هم خودکشی، گھریلو پریشانی لکه جګړې او نور شینه چې دې وجه نه هم خلک خودکشی کوي کنه.
تر پار کر د سن صبح هغه سیمه ده چې زیاتره اوسیدونکي یې هندوان دي، او هلته هندوان اکثر شکایت کوي چې انجونه یې تختول کیږي، په زور په مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي. بلخوا بیان وخت کې په سن کې د ذهني روغتیا ادارې سن مینټل هیلث اتارټی مشر سنیټر کریم احمد خواجه بیا د جنوري په دریمه مشال لیډیو سره په خبرو کې وایي چې په ترپار کر کې د ځان وجنې پیښو د مخنیوي لپاره دوی هڅې پیل کړې دي. د ده په وینا چې هلته پلټنی کوي، دوی د سن حکومت په مرسته داسې پروژې پیل کړي دي چې ترپار کر کې د خلکو ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي، پوهاوی ورته ورکړي شي، د غربت راکمولو او نورو ټولنیزو ستونزو حل لپاره هم ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو،
محبت خوش کارا کې یارانو،
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 63 496 499. بډی مشال پونم خبرونه به تاسو نن اوریدلی، بډی وی خبرونه به تاسو اوریدلی، او هغه دوستان چې غواړي چې دغه پاډیو باندې ورولې ګونو مونږ ته زموږ په واتس اپ شمیره باندې میسج راته وکړي: 00 403 63 496 499. یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا په وو ضلعو کې ښځو ته د دې لپاره د روزنې ورکولو پروژه پیل شوې ده چې د کور پخلي لپاره کرونده پخپله وکړي. په دې پروژه کې به سوات، بره، دیر، ملاکنډ، چارسده، پېښور، نوخار او ډیرای اسماعیل خان کې 350,000 ښځو ته نه صرف تربیت ورکول کیږي، بلکې دوی ته به ځانګړي اوزار هم ورکول کیږي چې کرونده شروع کړي. د کراپ ریپورټینګ سروسز ډایرکټر محمد کلیم مشال لډیو ته ویلي دا منصوبه د ایشین ډیولپمنٹ بینک او جاپان په مرسته پیل کړل شوې ده. د دې په وینا پر دې پروژه به $80 میلیون لګښت راځي. نور حال د مشال لډیو خبریاله خالده نیاز راکوي.
د خیبر پختونخوا کراپ ریپورټینګ سروسز سانګې ډایرکټر کلیم الله مشال لډیو ته ویلي دغه منصوبه به 15 کالو کې سرته رسولی شي. د ډایرکټر په خبره په ډېر اسماعیل خان کې به 25,000 ښځو ته او نورو ضلعو کې به 28,000 ښځو ته تربیت ورکولی شي. د زیاته کړې
دا به ټرین کېږي په کچن ګارډنینګ باندې، په فوډ پروسیسنګ اینډ پریزرویشن باندې او سیټ کلیننګ باندې. نو دې کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی ډی خان دي چې هغه به هغه اکټیویټي به فایننس کېږي په جی ایف پی آر فنډ تھرو باندې، او عددین علاوه زم پروجیکټ ډیسټریکټ چې کوم دی هغه اوو ډیسټریکټ دی دغه 28000 فیمیل فردر نور هغه ٹریننگ کی پہ کچن گارڈننگ باندھے اور آفٹر ٹریننگ بدی تبیا کچن گارڈننگ ٹول کٹس اور کڑی کی چاہ کو ویجیٹیبل سیڈ بھی او آگے سیڈ بیا کرو لو آگے خسمانو چھ کم ٹولز وغیرہ پکار بھی آگا کٹ کی بورتا غم پروائیڈ کی گی
تپی خبر نادیا قریشی خزتا دا موسمیاتی بدلون او معاشی خود مختار پلڑ کی تربیت او پوہاوے ورکئی د منصوبی په اړه نادیا قریشی اوی دی سره بن نه صرف خزی د دی جوګشی چې په کور د نن بعد تازه سبزیانې پیدا کړي بلکې دینه د ملک معیشت ته هم ګټه رسولې شي
نو دا چې دا مو لوکل اکونومي دی پاره خدای انټرنیشنل لیول باندې خدا نو دی سره بچدا زدا بلل شم چې یو سرمایه پیدا ویدل شي مونږه معاشره دی پاره او هغه سره سره غذایی تحفظ زدا هغه به ملاویږي نو ان شاء الله چې مونږه د فاروق ورکو نو دا معاشي لحاظ سره به مو اکونومي ګرو کیږي او یو دا مو لري سستینبل اکونومي چې دا هغه ورته ویل شو نو مونږ دا انیشیټیو ډیز ات اپریشیټ کوو چې د وومن امپاورمنت زیاتېږي او دا ان شاء الله مخ کې چې دا روان په وختونو کې تاسو وګورئ چې دا مو دې لپاره سره فائدہ مند ثابت کیږي
په ماحولیات او موسمیاتي بدلون کارکونکو خبريال محمد داود خان وایي د کال 2022 سیلاب خیبر پختونخوا کې خلکو ته ډیر مالی نقصان اړولې دی دیوای دی منصوبی سره به سیلاب ځپلو سیمو کې خزی معاشي توګه باندې خود مختار شي د محمد داود خان په خبره د سیلاب نه متاثر خلک داسې قسمه منصوبو ته اړتیا لري دا ډیر مخکې پیل کول پکارو
کوس کو اعلان شوی دی خو چکر دا گراؤنڈ تو رسی پدی بانے عمل شروع شی نو خز با دی سرا داغی معاشی حالت بخشی اغا خپل کور کی داغی نیوٹریشن بخشی اغا خپل معشومان تا خپل باندے خ غذا ور کئی خ خوراک پور کئی او دی سرا سرا با اغا دغا سبزیان پچم گاون کے پ لوکل مقامی دکانوں کی اغا خرسول ہم شی نو اغی تبا یو اضافی پیسے ہم ملاوی گی خ خوراک پر مت ملاوی گی
د انساني چارو د مرستو د پاره د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022 سیلاب لوجي پاکستان کې 3 کروڑا دیرش لک خلک متاثر شوي دي چې پکې 14 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لک بیکور دي د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم ادارې ان ډی ایم ای تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2.5 لک کورونا تباه شوي او 3.5 اکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي خال دانیاس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ
په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو به د لپورېو لوبډلې په بریا پرون پای ته ورسېده. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې یوه ونه یې دوام کړی دی. خوستیو ورزشکارانو یادې لوبې ګټورې وبللې او له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په دې ځای کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم پلار واچوي. په دې اړه به رپورټ اوري. لامدي سره به د خبرونه هم پای ته رسیږي. زمون خبريال نجيب الله لوخيل له خوست رپورټ را لګل.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیل اومندوزی او صبرې لوبډلې لار موندلې و چې د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته وویل
لاسو هغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه فضا کې وشو خو ډیر په خواند او ډیر په کیسه تماشه ډیر خواند نه واخیست.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړيږي او د والیبال لوبه له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د فوسل غاړم تر ملي ټیم پورې ورس
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی د مسوساتو نامه دا خلا د شپنده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایت ورس د هله ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنی سمون د خلکو ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کولو او له ټولنیزو بیلارو ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلې یووالي وکي او مکمل راټول شي نو د دې نه ډېر د هله کوج دره کم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تپری ته ځان راوچي او لوبي وکي
نو مې کایل دا د خوست ولایت موسیدونکو یم دره کم تلوبي د خوست خلک یووالي مستکوي او د خلکو تفریح لپاره ډېر مهم دي نو ان شاء الله دره کم تلوبي به د شهید مواد مخه هم ډېره مبارزه راولي
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډېری لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساساتو او ولولو ډکې لوبې او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې